دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په موکې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانی یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د افغانستان په خارجه جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې دغه هیواد په قربتوب په اسلامي ټولنو کې د جنو تعلیم پاړه د دوه ورځې کانفرنس د پای د اعلامیې هرکلی کړو طالبانو په حکومت غږ کړی چې د جنو د ښوونځیو د تړلو له امله د خلک وطن پرېښودلو ته نه مجبوروي حامد کرزی د دوشنبه په ورځ جنوري 14 رسنیو ته په وی استولې اعلامیې کې د جنو او خزو د تعلیم په حق باندې د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې د خزو او جنو د زده کړو په وړاندې محدودیتونه د هواد د ملي ګټو په خلاف کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداري اوجا په تازه رپورت کې ویلي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو د بیا راتګ وروسته د افغانستان سره د شاوخوا 6.5 میلیارد ډالرو بشري مرسته شوې ده او چا په دې رپورټ کې چې د یکشنبه پر جنوري 12 د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې خبر شوې ویلي افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې شوې چې په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې د سخت اقتصادي زوال د خوړو د خوندیتوب نشټوالي وچکالۍ او د روغتیايي سیستم د سکوت له امله تر ټولو سخت بشري ناورین لا هم دوام لري خو دغه ادارې ویلي چې په دې موده کې د شو مرستو له امله د خلکو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه راغلي دي او زیاته شوې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلکو مرستو ته اړتیا لرله د طالبانو د حکومت د احصائیې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو د بهیر له پیل څخه تر اوسه 15 میلیونه افغانانو برېښنایي پیژندپاڼې اخیستې چې 15.9 میلیونه ښځې دي د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو ویشل شوو پیژندپاڼو نږدې 9 میلیونه د 2020 کال د اګست وروسته په افغانستان کې واکته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په تیرو څه باندې 3 کلونو کې ویشل شوي دي خبرونو ته دوام ورکو د متحده ایالاتونو د استازو خونی پخوانی مشر نیوت ګینګریچ ویلي دي چې د امریکا همکار افغانان د ځانګړي ملاتړ او چلند مستحق دي او باید په سختو شرایطو کې یوازې پرېښودلی نه شي ګینګریچ د سی بی ایس خبري شبکې سره په امریکا کې ویل زما په نظر هغه افغانان د فوق العاده حمایت او چلند وړ دي چې د امریکایانو تر څنګ فعال جنګېدلي امریکایانو چګورلي او د طالبانو په ضد بری کې مرسته کړې ده نوموړي زیاته کړه کله چې اوسوک په تمامه مانا ستاسو ملاتړ وي او ستاسو تر څنګ خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي باید یوازې پرېښودلی نه شي دا یو عمومي څرګنده قاعده ده د متحده ایالاتونو نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 لوړه کوي اټکل کیږي چې هغه به د کډوالو په اړه سختې تګلارې اعلانوي هم دغه اندېښنو ته په کتو د امریکا سلګونو پخوانیو او اوسنیو پوځیانو او ملکي مقاماتو ډونالډ ټرمپ او کانګرس ته یو لیک استولی او امریکا ته د افغانانو د انتقال او دلته د میشتولو د پروګرام د دوام غوښتنه کړې ده د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې د لګېدلو پراخو اورونو له کبله د مړو شمېر د دوشنبه په ورځ جنوري 14 لږ تر لږه 40 تنو ته ورسېدو او چارواکو خبرداری ورکړی چې په لوله په شوو سیمو کې د نورو مړو د موندل کېدو امکان شته د امریکا په لویدیځ ساحل کې د کالیفورنیا په ایالت کې د اور لمبې په داسې حال کې بلی دي چې د موسم د سار ادارو د زیاتېدونکي باد له کبله نورو سیمو ته د اور د پراخېدو خبرداری ورکړی دی د بیړنیو حالاتو د مدیریت د فدرالي ادارې فیما مشرې ډین کریسول د سی این این ټلویزیون ته وویل بادونه په احتمالي توګه نور کوي او خطرناکه کیږي او دا وړاندوینه نه کیږي چې په کوم لور سي ځایي چارواکو یره خودلی چې د اور خپرېدو د لاس انجلس ښار ګڼ مشتي سیمې د خطر سره مخامخ کړي دي چرته چې د ګیټي میوزیم کالیفورنیا پوهنتون او نور مشهور عامه ځایونو موقعیت لري د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې د دوشنبه په ورځ جنوري 14 په یو پټ مجلس کې د هیواد د پارلمان غړو ته ویلي دي چې د یوکرين سره د روسي په جګړې کې د شمالي کوریا شاوخوا 300 سرتیري وژل شوی دي د جنوبی کوریا د ملي امنیت څانګې ویلي دي چې د ادارې مامورین په یوکرين کې د شمالي کوریا د ځینو نیول شوو سرتیرو نه د پښتنو او تحقیقاتو په پروسه کې شاملو دا خبره داسې محل کیږي چې ورځ مخکې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی ویل چې د کرسکس په سیمه کې د جګړې په مهال د شمالي کوریا د سرتیری ژوند نیول شوې دي. د یوکرين ځواکونو د اگست په میاشت کې په دغه سیمه کې د روسیې په مقابل کې ناڅاپي عملیات پیل کړل. زيلنسکي ویلي دي چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون په روسیې کې د یوکرين د جنگي اسیرانو تبادله برابر کړي، دوی به د شمالي کوریا نیول شوې عسكر پرېږدي. او په ملیونونو نارینه او ښځې د کمبا میله په نوم مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د هند د اتر پردیش ایالت په پریاګراج ښار کې راټول شوي. چارواکي اټکل کوي چې د دوشنبه په ورځ جنوري 14مه پیل شوو مراسمو کې شاوخوا 300 میلیون نه زیات کسان ګډون کوي. دا د نړۍ تر ټولو ستره مذهبي غونډه بلل شوې چې شپږ اونۍ دوام کوي. زیارت کوونکي د ګنګا او جمنا د سیندونو په تکاته کې راغونډیږي او په دغو اوبو کې چې مقدسې بلل کیږي لامبل د مراسمو برخه ده. درنو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعال ملالې یوسف زید اسلامي هیوادونو د مشرانو نه غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړي. د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام آباد په غونډه کې ملالې ټینګار کړی چې اسلامي نړۍ د باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نه ننګ وکړي. د اسلامي کانفرنس په اعلامیه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخیستل شي راغلی، د نجونو تعلیم یوازې دینی واجب نه ده، بلکې مهمه ټولنیزه اړتیا ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې غونډې د اعلامیې نه هرکلی کړی دی.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم په اړه په پاکستان کې دوه ورځنی کانفرنس چې د 44 هیوادونو استازو او 150 دینی عالمانو، مفتیانو او امامانو سره د نورو اړخونو پکې برخه اخیستې وه، د نجونو د زده کړو د فرضیت او ارزښت په ټینګار پای ته ورسید. د دې غونډې د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د شرعي متونو څخه ناسم تفسیر یو جدي خطر دی. ناسم اقدامات د شریعت په وړاندې د جدي سرغړونو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد د غونډې د اعلامیې نه هرکلی کړی دی. د ایکسپرت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې زده کړې د نجونو مسلم حق دی او د طالبانو حکومت د نجونو د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملال یوسفزی چې غونډې کې د ګډون لپاره لکلونو پس پاکستان ته تللې، د اسلامي هیوادونو د مشرانو نه غوښتي چې د طالبانو نظام ته مشروعیت ورنکړي.
اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې خپل غږ مو اوچت کړئ او خپل زور وکاروئ. تاسو یو ښه رهبری ښکارا کولای شئ، تاسو رښتینی اسلام معرفي کولای شئ. افغان ښځې او نجونې باید د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره ازادي ولري.
د طالبانو په حکومت باندې د اسلامي هیوادونو او نورو اړخونو یو نیوکه ده چې دوی د دین په اړه د خپل تفسیر په اساس په خوځو نجونو کلک بندیزونه لګولې دي. طالبان بیا د افغانستان یو داخلي مسأله بولي.
دا نړۍ ته کومه ګټه نه کوي، خصوصا د اسلامي نړۍ او پنځه اسلامي هیوادو ته، ځکه هلته تعلیم د انجینو نورمال په ډول باندې روان ده. هلته کومه ستونزه نشته، دا صرف افغانستان لپاره. خو د مر اسلامي چارواکي یا طالبان دې نه وویلېدل چې هلته په شریعت کې خودی ملامتیږي، ځکه هلته دوی فتوا ورکوي عالمان دي.
پاکستان چې د دغه اسلامي کانفرنس کوربه ویلي دي چې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغوی پکې ګډون ونه کړ. افغانستان د اسلامي همکارو د سازمان لوو 50 غړو وادونو څخه یوازنه هغه واد دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونی خونځو ته لټک منی شوې دي.
هر دین، هر قانون کې زن زن بشناسه طالب رو قبول نداره. خلاصه د یې سم باید سمرای مردوم و زنان افغانستان ستاد شویم و عملی هم رایشان ستاد شویم. آل باید از کافی باشه تیوری نوشته کردن و متاسف بودن.
د طالبانو حکومت سباندې یو میاشت وړاندې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې دغه اقدام پراخ غبرګون راو پارول. طالبانو په پایل کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه موقتی بلل، خو په دې ټولې موده کې نه یوازې دا چې بندیزونه پر خپل حال پاتې دي، بلکې نور هم پراخ شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ.
د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 498 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 508 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي ټیم بریچډ وایي چې د امریکا د خلکو د مالی پیسې باید د امریکا دښمنانو لاس ته ورنه شي او دغه مالی مرستې باید بند شي. ټیم بریچډ وایي چې د ټرمپ د ولسمشۍ له پیل سره به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راشي او نوموړی په ټرمپ بشپړ باور لري چې هغه به له هغو رژیمونو سره معامله ونه کړي چې د خپلو خلکو سره ناوړه چلند کوي. ټیم زمنګ همکار جیلا نوري سره په خبرو کې لمړی افغانستان ته د پیسو لیږلو د بندولو لپاره د خپل وړاندیز شوی طرح باره کې معلومات ورکړي.
له همدې عمله د امریکا د خلکو د مالی پیسې نه باید زمونږ دښمنانو ته ورکړل شي. مونږ هر اونۍ هغوی ته 40 میلیونه ډالر ورکوو او دا له مختلفو سرچینو څخه هغو ته لیږل کیږي خو په پای کې پیسې طالبانو ته رسیږي. مونږ نه غواړو خپلو دښمنانو ته مالی مرسته ورکړو په داسې حال کې چې دوی له مونږ څخه کرکه لري.
مرستندوی هیوادونه او بشري ټولنې غواړي چې افغانستان ته مالی مرستې زیاتې کړي. تاسو د ملګرو ملتونو او بشري سازمانونو د مرستو په اړه څه فکر کوئ؟
زما په اند موږ باید د تایید لپاره یو حل لاره پیدا کړو. د ملګرو ملتونو سره چندان علاقه نه لرم او نه مې لرله. هغوی تل زموږ د ارادي خلاف کارونه کړي دي او د هغو خلکو ملاتړ کړي دي چې امریکا سره تړاو ورته مهم نه دی.
جان کربی امریکا غاکته ویل چې میکانیزم او ترتیبات د سيدي چې د امریکا مالی مرستې د بشري ادارو لاره اړمنو افغانانو ته ورسیږي.
زه هیله لرم چې دا پیسې اړمنو خلکو ته ورسیږي خو له بده مرغه چې کوم ځای ته یې لارښوونه وشي بیا هلته لیږل کیږي. کله چې پیسې ولیږلی شي بیا نو موږ هیڅ نشو ویلی. زه نه پوهیږم چې تاسو څنګه سل په سلو کې ثابتولی شئ چې پیسې طالبانو ته نه رسیږي. موږ باید دا لړۍ ودروو او بیا یې د یوې ښې پروسې سره پیل کړو.
تاسو په خوانی مرسیال ولسمشر امرالله صالح ته د ولسمشر خطاب کړی او د طالبانو مخالف مشر مو د خبرو لپاره واشنگتن ته رابللی. آیا تاسو عمدن صالح ته د ولسمشر خطاب کړی او ول مو هغه واشنگتن ته رابللی؟
ځکه چې صالح د هغه هیواد مشروع حکومت په وخت کې وروستی ولسمشر وو او فکر کوم چې اوس به نه وي. له همدې امله ما فکر وکړ چې هغه یوازینی کس دی چې باید غږ پرې وشي او زما په نظر په دې کې دا پیغام وو چې موږ د هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي ملاتړ نه کوو.
شما تاسو څه ډول غواړئ چې متحده ایالات د طالبانو ضد ځواکونو ملاتړ وکړي؟ سیاسي او که نظامي؟
دا اقتصاد دی. مادي مرستې د هغو د ملاتړ لپاره تر ټولو ښه لاره ده. ترامپ ثابته کړې چې هغه کولی شي د بندیزونو له لارې پر حکومتونو فشار راوړي، د تیلو سرچینو رسول محدود کړي او له هغو هیوادونو سره سوداګري ودروي او له دې هاخوا اقتصادي فشار له لارې. زه فکر کوم چې موږ ټولې اسانتیاوې لرو خو مخکې له دې چې څه وکړو موږ باید پر اقتصادي مرستو کولو ټینګار وکړو.
آیا تاسو تمه لرئ چې د ترامپ د نوې ادارې د کار پایلولو نه وروسته به د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي بدله شي؟ د څه ډول بدلون امکان ویني او تاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره دا ده چې مرستې دې تر هغه پورې بند کړل شي تر څو یو څوک واک ته ورسیږي چې زموږ ګټې په پام کې ونیسي او موږ پرې باور وکړو او کار ورسره وکړو.
له افغانستان نه د وتلو په اړه تاسو نظر څه ده؟ په ټوله کې د مذاکرو باره کې چې د ترامپ ادارې په لومړۍ دوره کې پیل شوې
پاره څه نظر لري؟
ما د وتلو ملاتړ کړی خو هغه ډول نه چې ترسره شو. دا باید په سم وخت کې ترسره شوی وای. موږ باید ډار ترلاسه کړی وای. هغه کسان چې واک ته رسیږي سم خلک دي. پر ځای موږ هغه خپل ټول مهمات په افغانستان کې پریښودل او وتښتیدو. موږ عموما دا کار نه کوو. له تیرو وختونو راهیسې موږ د جګړو د ګټلو هڅه کړې ده.
تاسو د طالبانو لخوا په خزو باندې د فشار په اړه څه فکر کوئ او متحده ایالات باید په دې اړه څه
وکړي؟
زه فکر کوم چې د دوی چلند په بشپړه توګه بې شرمانه دی. له خزو سره باید مساوي چلند وشي. زه په کور کې میرمن او لور لرم او زما مور یوه ډیره پیاوړې ښځه وه. هغه په دوهمه نړیوالې جګړې کې پیلوټ وه او ما تل ویلي هغه څه چې یو سړی کولی شي ښځه هم کولی شي.
آیا تاسو فکر کوئ چې افغانان چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي په ځانګړې توګه د بشري بحران سره باید په افغانستان کې د بدلون تمه ولري؟
زه په ډونلډ ټرمپ ډیر باور لرم او هغه به خامخا بدلون راولي. هغه رژیمونه به بند کړي چې د خپل خلکو سره ناوړه چلند کوي او د داسې هیوادونو سره به د امریکا معاملې ودروي او بل اخره به نسکور کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. ډونالډ ټرمپ د روان میاشتې په وروستیو کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر شي. د متحده ایالاتو رای ورکوونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه بیلابیل تمې لري. نور حال د امریکا غږ د خبریال سکاټ سترنز د رپورټ په پښتو ژباړه کې.
په جنوبي ایالت میسي سي پي کې د ډونالډ ټرمپ د دویمي ځل ولسمشرۍ په اړه ډېرې مختلفې هیلې دي. بابی جو هارل ټرمپ ته رای ورکړی و.
زه غواړم سرحدي کنټرول زموږ د غیر قانوني کډوالو وضعیت کنټرول کړي. زه د هر چا سره مرسته کوم چې زه یې کولی شم، په ځانګړې توګه د کوچنیو ماشومانو په اړه. خو زه دا هم غواړم چې زما ماشومان او لمسیان وکولی شي له امریکا نه خوند واخلي، هغه امریکا نه چې زه پکې لوی شوی یم.
انجلو میر د نیویارک یو نرخزی ده. هغه د یوې داسې ادارې لاندې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې د جنسیت تصدیق کولو روغتیایي پاملرنې سره مخالفت څرګنده کړي.
جمهوریت غوښتونکي باید پوه شي چې په نرخزیو ماشومانو پانګونه دومره مهمه ده لکه په خپلو ماشومانو، ځکه چې موږ راتلونکي نسل یو چې د دې هېواد رهبري وکړو او موږ روښانه نظرونه او قوي راتلونکي لرو.
شین کوشینګ د ټرمپ غواړي چې پر اقتصاد تمرکز وکړي.
یو وزیر د خپل کمپاین د وخت په ژمنو عمل وکړي چې ویل یې په بخشش به مالیه ختم کړي.
په میسي سي پي کې جيري هالټر مني چې اقتصاد ته لومړیتوب ورکړل شي.
زه د ولسمشر ټرمپ نه غواړم چې یو ځل بیا زموږ لپاره د ژوند لګښت کم کړي. زه له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې د ژوند کولو نه ستړی شوی یم.
په پنسلوینیا کې سومیرا چرفاو د سکتی جنین او مذهبي حقونو باندې د ټرمپ د اغیزو په اړه اندېښنې لري.
فکر کوم موږ د ښځو حقونه له لاسه ورکو. ګمان کوم زه د خپل مذهب حق له لاسه ورکوم، ځکه چې زه ګورم چې هغه غواړي یوازې عیسویت وړاندې کړي او زه باور لرم چې دا هېواد د هر مذهب لپاره ازادي لري.
په ټیکساس کې راس بریرا وایي چې د راتلونکي ولسمشر د سوداګرۍ تجربه وا د هیواد په سمولو کې مرسته وکړي.
خلک ستړي دي، دلته خلک څه غواړي؟ دوی دندې غواړي، دوی ښه اقتصاد غواړي، دوی غواړي چې انفلاسیون راټیټ شي، دوی د پولو امنیت غواړي، دوی تیل غواړي.
تر ټولو مهم شی چې ټرمپ د میسي سي پي رای ورکوونکو لپاره کولای شي هغه روښانه ایجنډا ټاکل دي.
زوارم هغه د هغو پالیسیو پر ثابت وی چې هوا ته وړاندې کوي، ځکه چې مونږ پوه شو چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند او ډیموکرات ګوند دواړو کې هر څو کوي چې پوه شو پر راتلونکو څلورو کلونو کې د څه شي تمه ولرو یا یې ونه لرو.
ټرمپ د جنوري په شلمه په واشنگتن کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې اورونه مخ په زیاتېدو دي او د هوا وضعیت او تیزو بادونو ته په کتو حالت دومره ښه نه ښکاري. د امریکا غږ خبریال ویډیوونه کا بالډی راز اګلیاسس راپور را لېږلې چې تاسو یې پښتو ژباړه اوري.
د کالیفورنیا والی ګوین نیوسم د یکشنبې په ورځ وویل چې د لاس انجلس په سیمه کې د ځنګلونو اورونه د متحده ایالاتو په تاریخ کې یو د بدو طبیعي پیښو نه دي.
یوازې اړوندې ساحې ته رسیدلې زیانونه په لوړ اندازه ډېر زیات دي.
هغه تایید کړه چې د اور د کابو کولو لپاره هر ډول سرچینې کارول شوی.
مونږ هم دا اوس 14000 کسان لرو چې کار کوي. مونږ د ملي ګارد شمیر دوه چنده کړی دی. مونږ 14000 یو سل اتیا کسان لرو چې په لوجستیکی برخه کې مرسته کوي.
د امریکا سو ایالتونو او حتی د مکسیکو په شان هیوادونو د اور وژنې لپاره ټیمونه لیږلي دي. ولسمشر جو بایدن په کانګرس غږ کړی چې د کالیفورنیا د بیا رغونې لپاره هر هغه څه وکړي چې ورته اړتیا وي. د جمهور غوښتونکو ګوند استازي ټام ایمر د یکشنبه په ورځ د ای بی سی په خبرونه کې په دې اړه تبصره وکړه.
د دسمبر په میاشت کې د رخصتیو څخه مخکې کانګرس د امریکا د ژغورنې د عملیاتو لپاره قانون تصویب کړ چې نه یوازې د ملټن او هیلین طوفانونو سره د قابل لپاره بلکې د لاس انجلس په څیر حالاتو لپاره هم د فدرالي بیړنی مدیریت ادارې فیفا ته په میلیارډونو ډالر چمتو کړل.
خو سره له دې چې ډېرې سرچینې شتون لري دا یو ډېره لویه ننګونه ده او خطر لا تر اوسه موجود دی.
د خطر خبرداري بیا ورکړل شوی. بادونه بیرته را روان دي او موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې خلک په خوندي ځایونو کې.
د دیموکرات ګوند سناتور ادم شیف وویل چې بیا رغونه به ډیر وخت ونیسي او کالیفورنیا به د ترامپ د نوې ادارې ملاتړ ته اړتیا ولري.
دا به د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیره مهمه وي چې په کالیفورنیا کې له موږ ټولو سره کار وکړي تر څو د هغو سرچینو د ترلاسه کولو ډاډ ترلاسه شي چې موږ ورته د اور مړ کولو لپاره اړتیا لرو. که چیرې دا اور تر هغه وخت پورې دوام وکړي چې هغه واک ترلاسه کړي.
شف زیاته کړه چې هغه به د اوروشنې د بیرنی کارونه وروسته د اورونو ته غبرګون ته د یو خپلواکه بیا کتنې ملاتړ وکړي. دا به د ورانیکا بندرس اګلیژیا د رپورټ پښتو ژباړه نظر ریسوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د پیښور په پښتني او روایتي ټولنه کې د نجونو بایسکل چلول ګران کار دی. خو په ورته وخت کې یو لوست افغان انجلۍ چې دوه ماستري ترلاسه کوي پوانتون کې د خپل خوخې لپاره بایسکل ځغلي او نور ځوانانو ته هم د چلولو وړاندیز کوي. د انجلۍ څوک ده او څه وینا لري؟ زمونږ همکار مسکا ساپي ورسره کتلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د بایسیکل چلاولو په حال کې د افغان انجلۍ د ټولنې د خندونو سربیره خپل هغه خوخین مانځي چې په ماشومتوب کې ورڅخه اخیستل شوی و.
دا لاس پنځلس کالو پسته ما سایکل چلاولې د دلتا پشاوري یونیورسيټي کې. نو خلک داسې بدې خبرې کوي، الکان اسپیشلی الکان او ځینې کسان وایي دا بده خبره ده، دا جنکو د پارخانه ده. خو زه وایم چې د جنکو هم حق ده چې هغه سایکل وچلوي.
د کابل اوسیدونکې شپږشت کلنه شبنم صدیقی په دویم ځل پاکستان ته کډواله شوې. دا په سیاسي علومو کې ماسټري لري او دا مهال په اقتصاد کې دویمه ماسټري ترلاسه کوي.
دا زمنګ دویم ځل دی زه خو دلته پیدا شوم او دلته غټ شوم په پشاور کې. نو موږ 2020 کې طالبان نامخ کې موږ کډه اوریدلې و الته کابل ته. نو کله چې طالبان راغو نو موږ مجبور شول چې موږ واپس راشو دلته. نو هغه وخت زما ګریجویشن شوی و. نو زما ډیر زیات ارمان و چې زه فارن افیرس کې کار وکم یا ایز ا ډیپلوماټ کار وکم. ما خو علوم سیاسي کړی دا پرمننت بیسس باندې جاب نه ورکي، کانټراکټ بیسس باندې ورکي افغانانو ته. نو هغه نه پسته بیا زما جاب و اقرا یونیورسيټي کې ایز ا لیکچرر. نو البته مطلب جاب خو او ریسپیکټ ډیر زیات دی، قدر هم ډیر زیات دی. خو داسې خبره ده چې مونږ افغانان یو نو ځکه دلته لیک فرق کوي او تنخواګانې دومره نه ورکوي.
دغه کډواله وایي پاکستان کې انجونو ته د کار او زده کړې ازادي شته، کوم چې افغانستان کې له انجونو په زور اخیستل شوی.
دلته جنکو د پاره ډیر ازادي دي او هغه د سره حق شته چې یونیورسيټي ته لاړ شي، سبق وایي، سکول ته لاړ شي او خپل مطلب خواخه جواب وکي. نو افغانستان کې خو هغه سکول هم پوره نشي ویلې. نو افغانستان واکمنانو ته پکار دي چې هغه د خپل همسایا نه ازده وکي. پاکستان خو د افغانستان همسایا ده، نو دې نه به ازده وکي چې مطلب لږ حق ورکي ښځو ته.
شبنم د خپل خوخی او روختیا لپاره بایسیکل چلوي، وای د اقلیم د خوندیتوب لپاره ټول باید دا عادت خپل کړي.
صحت لپاره ډیر ښه دی سایکل چلول، نن سبا خالکان هم نه چلی، نو دا لږ داسې آوټ آف ډیټ شوی دا یا آوټ آف فیشن شوی دا. خو د فیشن خبره نه ده، داسې ده چې صحت خبره ده. او نن سبا ډیر زیات رش هم ډیر زیات دی، او گاڑی هر چا یو گاڑی اخیستی دار یو کور کې دوه درې گاڑی دی، نو دا ښه خبره نه ده. مطلب دا دې سره هوا هم ډیر هغه کیږي، آلوده کیږي، او صحت هم صحت لپاره هم خانه دی. نو که جنکی سایکل چلول شروع کړي نو الکان هم به تشویق شي.
شبنم هر ډول نظرونه او د خلکو تبصرې زغمي، خو اجازه نه ورکوي چې د ژوند او هیلو په وړاندې یې خنډونه جوړ شي.
که څه هم په پرمختللو هیوادونو کې بایسیکل چلول یوه عادي خبره ده، خو پیښور کې دا کار انجونو ته د حساسیتونو پر وړاندې یو ډول مبارزه ده، او شبنم د خلکو د کرکو سربیره بایسیکل چلولو سره مبارزه ګرځېدلی. مسکا سپۍ، امریکا غږ، پیښور.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغانان د لرغوني زمانې د کلتوري ارزښتونو، موسیقۍ، نڅا، سپورت، رسامۍ، شاعرۍ، مجسمه سازۍ، سینګار او زیوراتو جوړولو سره ژور دودیز تړاو لري. یو شمیر افغان زلمیانو او پیغلو د کالیفورنیا په یو پوهنتون کې د اتڼ نڅا روزنیز پروګرام پیل کړی. برېښنا تحریکې په اړه رپورټ لري.
اتن په ځانګړي توګه ملي اتن له ډیرو لرغونو زمانو څخه را په دیخوا په افغانستان کې رواج لري. اتن د افغانانو د ملي کلتور یو غوره ښکلی دود او په زړه پورې فرهنګي نڅا ده. اتن د افغانانو په منځ کې د یووالي، ویاړ او قوت نه هم بلل کیږي.
دلته د کالیفورنیا ایالت په فولرتن پوهنتون کې یو شمېر افغان ځوانان او پیغلې راټول شوي دي چې اتن زده کړي.
د ځوانانو دا ګرمه مینه د دې لامل کیږي چې اتن نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغاني کلتور د استازیتوب یو په زړه پورې برخه او ښکلی هنري بڼه شي. د ځوانان او پیغلې د کلتوري ټولنو او د اتنونو د ځانګړو پروګرامونو له لارې څخه هڅې کوي چې د دې ملي هنر پالنه او ویاړ ژوندی وساتي. په امریکا کې افغان ځوانان او پیغلې د اتنستان تر نامه لاندې دغه ټولنه جوړه کړې ده، او تر دې دمه پورې د امریکې په مختلفو ایالتونو کې دغه سه هنري کورسونه دایر کړي دي.
مونږ امریکایي افغان ځوانان او پیغلې دلته په امریکا کې غواړو چې د خپل افغاني کلتور یو برخه زده کړو. هغه په دې معنی مونږ هڅه کوو چې دلته خپل افغاني اتن یاد کړو.
ما د مکتب ما کالیفورنیا سټیټ یونیورسيټي فورتن استم، او ما دوم برای اتن یاد گرفتن کده اتنستان بسیار خوش هستم که باشم
اینجا. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په موسیقي او نڅا باندې د طالبانو لخوا بندیزونه لګول شوي دي، خو دا ځوانان غواړي چې نور ځوانان او پیغلې هم خپله دودیزه موسیقي او نڅاګانې زده کړي.
چې افغانستان کې خلک اجازه نه لري چې سندرې وکړي، اتن وکړي، میوزیکي وکړي. دغه لپاره موږ کوشش وکړو خارج کې چې موږ خپل افغان کلتور باید کلک وساتو.
یو شمیر هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر ژوند کوي ډیر زیات هڅې کوي چې خپل کلتوري رسمونه، دودونه او عنعنات ژوندي وساتي. د دوی دغه هڅې نه یوازې د خپل کلتور او ملي هویت د ساتلو لپاره ښې او اړین دي، بلکې د خپلو راتلونکو نسلونو د پیژندګلوۍ لپاره هم غوره وسیله ده. برېښنا تحریک، د امریکا غږ، کالیفورنیا.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دی زی پایت اورسیده مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماشه.